غیشتی بکری کنه کلا کلا نور منظم رستن سوی دی مثلا یو تاریخ ما ورطای داری وز تاریخ نم دقا تاریخ قطع دوم را بجی دی کنه او دقشی وسو دقا پیش وسو دقشی جگل وسو دقشی وسو او بل داری چه نور چه روایت کریم دی اگه هم شما میلی کلی ده وقت میلی کلی ده مثلا پرمش پا پا نه بجی پا مثلا پا کتینر کلاشی وسو انو امی زمان و مکان پاپام کنی باز سوی دی فکر نکمه چه یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت رسل شوي دي چونکې یو وخت ترې وي دا سړی یو وروسته راخلي بیا د سړي هېري یا وخت هم هېري وو هغه کېدی شي مکان یې هم غلط کړي اما کله چې په یوه ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډېره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولی لیکن خپل احساس مو هم پرې خاطرو کې شریک کړ.
ونه شمه سره داسې و چې هغه جنګونو کې سړی خپل یې متبعیل چې هغه احساس ډېر زیات پیشله پیاوړی و قهر ورځي ځینو شیانو کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته ما په خپل ژوند باندې هېڅ باور نه درلود د ژوندي پاتې کېدو هېڅ هیله نه وه. نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ خو مرو په جنګ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاتې شو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوش تر څو کړي دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې څه ودی چې ته وره کله کله زه دې هغه ډېر تر تاسو چې ډېر جنایت کار ډالا ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې یو څوک به دې خطر تشکر شي تا دې جات به کېږي خو او تبعید شي وای کله شي فوتبال لو روانه ته فوتبال نه پیژنې دواله خو یو دی ترنداري کوي کنه موږ به تبعید شي چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا ترندار هدا شي څو پیښې ویل غاشي غاشي دا دې کلمه هیڅ ګټه نه ما ویل نو موږ خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو به تر افغان تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شیونه موږ ویل دا شعر شیونه ممکنه نو په شیونه کې ما د مکانیو کې ملي کلی چې یو واجب په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دغه وخت کابل د شاعرانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باجی بایتونو مېتونو کراګري دی په یو کې خو تغیر چې احساس او عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه.
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی تاسو سار سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغنده راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به خبر وي او کنه
ډېر خو نه خبرې کنه یعنی نه معلومې دي چې څه به پیښتي باندې دی به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه لیکل او وروسته به یعنی پای به دی حدیثه پای به نه معلوم هغه بیا وروسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیر دي که کمی
ما ولا چې څه وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره دی د ما په ګمان کنه او وروسته مې بیا تغیر فکره نه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډېر د هنري انداز لیکل شوی ډېر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو ذکر کوم تر ټولو مستند باورور مستند یو سند ده.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو.
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ د ویختو دی، کمی زور د مین زړه دی، حرارت که د جذبو دی، کمی چغې تا پسې دی که جنت می د خوبو دی، په حسرت ور پسې ګورم شکسته یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، کمی ورځې دی د عمر که کلونه د ځوانۍ دی، که ملګری پخوانی دی که خبرې پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، زه پتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و، کل زه ملامت شوی کل ستا بدگمانی و، ژوند که ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و، دا هر څه چې را یادیگی بس غصه یم، زه پتللیو پسی زخت ډیر خپایم، لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه پتللیو پسی زخت ډیر خپایم، که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی، چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی، که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی، پا یو یو پسی ارا ارایم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که یادون خاطری دی که موشیو خپکانون، که اخیستی مو یو زای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه. اوس په له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو نظم د غزل زما همدا فرق ده، چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډیر هغه سې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډیر سوچ کړی سي، مثلا کوم کوم شیان دي سي په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال دی، چې دا هني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو زیر یې کم سي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو وی ما خپل تجربه دا د ذهن حالت ته کزین ستړی یا بوخت وی نو تخلیق زخت مشکل کیږي سړی نشي کولای شي تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ور باندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یوځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کې نو هغه طبعا سم لاسی نسی کولی سی یو چی رسم کسی مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سی تختې ته ودرېږي یو شی ور باندې رسم کې تبا فکر ور باندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل لی وخت به داد هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستي حالت کې ډېر سړی ترازیو لیکلای شي.
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي. د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي. جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران. دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوڑا کڑی. چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا. منزل تا دزما سمرخ کلی لارا جوڑا کڑی. دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلبی. دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی. دانا دانا دردونا می لفظونو کی پیلی. دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی. غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي. فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و. فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و. فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي. فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي. د اوخ کله جوهره می هنداره جوړه کړي. جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران. دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوړه کړي. دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوړه کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېښلې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ وستر ډیره فیکه سوي.
ځانته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل. مشتابلوګانی او منظری چې شان به پراته چې هغه به غواړم چې دا به غوړانی ولا اوس هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دی خو
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي، مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي همت په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطي او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په دزمش پر لاسیکای د ارګیزا یې ډیر کړی. د دولت سوم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زمرد اثر بازار پیدا کړي.
پای نیوخ کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا او لرامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې له عملی د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، او که دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مستاسو ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خط سره درلو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتيرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالې ده.
هو غم کا غم تمه سنم غم کا غم تمه سنم
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو په برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپل موسیقي او فعالیتونو لپاره هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شزه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ږغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل سوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شقان وینم مستخار وې، ستی پریا شقان وینم مستخار وې، زوان دې اوې زان وینم وای پښندو سرو، ستی پریا شقان وینم مستخار وې، ستی پریا شقان وینم مستخار وې. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، پر ہر میں تزڑ سر شک نہ وے پکٹ روئے، ستی پریا شقان دن میں مستخار ہوئے، ستی پریا شقان دن میں مستخار ہوئے. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، تب بن جڑی گماؤ اس کا پدروئے، ستی پریا شقان بینم مست خاروی ستی پریا شقان بینم مست خاروی.